لوپاړمي د منلي شاعري پروین ملال نظر پښتله
چې وزر ماتي کوتري په چپی حالت کې ان وتلو ته څه ډول د امر کوي
په سابل کې لومړی ادبي بهیر فعال شو
ډیرای لیکوالانو شاعرانو واجبانو وجهه زلش کړی دي چې وګوندې تراسي او ګډون پکې وي
شعر لرو
لکه واوره په دې لار کې به وبسي او سړای دی انتظار کې به وبسي
د یو شمیر نور مطالبو ترڅنګ د یو کتاب پاڼې اړو
د حرم تر د یاد سفرنامه د پاکستان
د مارچ دویمه د بلوچستان کلتوري ورځ د بلوچستان لوی برخه په بلوچستان افغانستان او ایران کې ژوند کوي ځینې بلوچستان په مرکزی آسیا او عربي هیوادونو کې میشتي په فارس خلیج کې عمان چې شاوخوا 4 میلیونه نفوس لري هغه هیواد دی چې د بلوچو شمیر پکې په نسبي ډول زیات دی په دې هیواد کې له عربي ژبې وروسته ډیر خلک په انګلیسي پوهیږي او بیا په بلوچي خبرې کوي له تیرو اتو کلونو راهیسې بلوچان خپله کلتوري ورځ نه هیروي د دوی په باور د مارچ په دوهمه د کلتوري ورځې له لمانځلو څخه د دوی هدف دا دی چې د دوی راتلونکي نسلونه له خپل تاریخ ژبې او خپل رسم رواج بې خبره پاتې نه شي او نور ولسونه هم د دوی له تاریخ او کلتور سره آشنا شي جزئیات په دې راپور کې
د مارچ میاشتې دوهمه نیټه چې بلوچستان د خپل کلتور د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي بلوچستان په دغه ورځ بلوچستان قومي کالي اغوندي بلوچستان خواړه پخوي بلوچستان سندرې شعرونه بولي او ترڅنګ خپل کلتوري نندارتونونه جوړوي او دوی په دې نندارتونونو کې د خپل کلتور شان ننداري ته وړاندې کوي ډیری بلوچستان په دې باور دي چې د دغه ورځ لاله منځلو څخه مخه نړۍ ته د خپل کلتور او دودونو ورپیژندل او د خپل کلتور تاریخ ژبې او دودونو پر ځای پاتې کېدل دي خو په افغانستان کې مېشت بلوچستان بیا وایي دوی د مارچ دوهمه د بلوڅو د کلتور ورځې یوازې د یوې ورځې د لمانځلو نوم نه بلکې له دې څخه یې مخه د بلوڅو راتلونکو نسلونو ته د خپل تاریخ کلتور او دودونو ژوندي پاتې کېدل شي فعال ځوان او د ماشومانو لپاره د کیسو لیکوال ګل بلوڅ وایي بلوچستان دغه ورځ د بلوچستان ایران او افغانستان ترڅنګ د نړۍ په هغه سیمو کې لمانځي چیرته چې بلوچستان هستیږي
په دغه ورځ په بلوچستان کې په افغانستان کې په ایران کې او د دنیا هغه هیوادونو کې چې هلته بلوڅ میشتي بلوچستان راغونډیږي او خپلو کې دغه ورځ په ډېر شاندارو مراسمو لمانځي په دغه ورځ دوی خپل جامې خپل خواړه پخوي او خوشحالیانې کوي اتڼونه کوي په دغه ورځ مشاعرې جوړیږي ادیبان راټولیږي او د ژبې د پرمختګ لپاره وړاندیزونه کوي او خپلې ژمنې تازه کوي
ځینو نورو قومونو ترڅنګ بلوچستان هم دغه ویر شوی چې ژبه او فرهنګ د نورو تر اغیز لاندې او سوکه سوکه د ورکیدو له ګواښ سره مخ دي نو د خپل کلتور او ژبې د ساتلو لپاره د دغه ډول ورځو لمانځل اړین ګڼي فیض محمد بلوچ یو بل فعال ځوان دی نو موړی وایي په دغه ورځ بلوچستان د خپل کلتور د لمانځلو ترڅنګ سره راغونډیږي او خپلې غوښتنې هم تازه کوي دای وای له حکومتونو څخه غوښتنه کیږي چې د نورو وړو قومونو ترڅنګ له بلوچ قوم سره د تاریخ کلتور دودونو او ژبې په بډاینه کې مرسته وسی او دا غټ قوم چې د ایران پاکستان او افغانستان ترڅنګ په څو عربي هیوادونو کې میشتي له هیرولو څخه وژغوري
د دې ورځې د لمانځلو اهمیت دا دی چې راتلونکي نسل ته د قوم اهمیت وروشي خپلې ژبې او د خپل فرهنګ او کلتور او عنعناتو د هیرولو څخه را وګرځي و موږ ته زموږ د نیکګانو څخه کوم فرهنګ او کلتور او عنعنات را پاتې دي همداشان موږ وکولای شو چې د دې ورځې په لمانځلو سره هغه راتلونکي نسل ته هم ورسوي
بلوچستان لنه کلونو را پدی خو د مارچ په دوهمه خپل کلتوري ورځ لمانځي او په بیلابیلو هیوادو کې مش بلوچستان پدی ورځ هڅه کوي چې له جامونی ولې تر سندرو او وطنونو پوري د خپل کلتور رنگین خواوی له نورو سره شریک کړي د بلوچستان کلتوري ورځ د اونۍ په پیل کې و او د اونۍ په پای کې د شزو نړیواله ورځ ده. لیوی خبرتیا وروسته له داسې لیکوال سره شخیدلی یم چې د مارچ د اتمې په مناسبت یو شمیر مقالې لیکلې دي.
آزادی رادیویی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه له آزادی رادیو
جمعه د مارچ اتمه د شزو نړیواله ورځ ده. هر کال د دې ورځې په مناسبت په نړۍ کې غونډې جوړیږي، نندارتونونه پرانیستل کیږي، آنلاین بحثونه کیږي او نورې هڅې د دې لپاره کیږي چې د ښځو کلتوري، سیاسي، اجتماعي او اقتصادي لاسته راوړنې یادې شي. دا ورځ په ورته وخت کې د دې لپاره په نړۍ کې لمانځل کیږي چې نارینه او ښځې توپیر نه لري، دواړه د دوو انسانانو په صفت ورته حقوق لري. لومړی ځل د ښځو نړیواله ورځ د امریکا د سوسیالیست ګوند له لوري په نیویارک کې په 1909 کال کې تنظیم شوه. وروسته چې بیا کله په 1910 کال کې په پخواني شوروي اتحاد کې ښځو د رای حق ترلاسه کړ، د مارچ اتمه د هغه وخت په سوسیالیستي هیوادونو کې ولمانځل شوه. خو له ننه 23 کاله مخکې دا ورځ د ملګرو ملتونو له لوري د یوې نړیوالې ورځې په توګه تصویب شوه. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر د دې ورځې په مناسبت پریکړه کړې ده چې د تاریخ په اوږدو کې یو شمېر اغیزمنې افغان مېرمنې معرفي کړي. دا مسولیت کې سلیکوالی پاکیزه ارزو منلی او یو شمیر مخکښ شزیه معرفي کړی دي. له دوی په واورو چې د کومو مېرمنو په اړه مقاله لیکلي.
په دې کې ما چې کومه خزي معرفي کړی دي، پکې اغلی ارواخاله معصومه اسمتي وردک ده، اغلی صالحه فاروق اعتمادي ده، همدارنګه د افغانستان ملکه سرایا ده، اناهیتا راتبزاد ده، چې همدارنګه مونږ یو خواته د پښتونخوا په خدای خدمتګار ته کې ځینې غړي وې چې هغوی هم ادبي برخه کوله او مې په یو اصطلاح یو نوی ټولنیز کار هم کول. یو څه کوو سیاست هم نو بشرا سعیده بشرا بیګم ده، الف جان خټکه ده، میرمن نسیم ولی خان ده. دا ما انتخاب په سیاسي برخه کې او مغوښتل مې چې دې باره کې خبرې وکم. ما د ښځو نومونه اورېدلي وو، عمره ډېرې مې نه وې لوستې، خو چې ما کله په دوی پسې اوس هغه څېړنه وکړه یا مې کوشش وکړو چې ډېرو موادو ته لاسرسی پیدا کړم، دې واقعاً د ما له تصور نه هم ډېرې لوړې وې او بېحده ډېره لیکارې کړی د خپل وخت کې چې کوم مسؤلیتونه دوی ته سپارل شوي.
تاسو د کومو مراجعو په اساس باندې د دې مېرمنو په باره کې لیکنه کړې ده؟
چون زه له هیواد لري ما کتابون ته ډېر لاسرسی نه و، خو ما ځینې دوستانو ته او هغه شناخته پېژندل شوي استادان چې زه ورسره یم ما هغوی سره اړیکه ونیوله، هغوی ځینې کتابونه راته راولېږل، هم تاریخي کتابونه او په ځانګړي ډول داسې تذکیرې چې د مېرمنو په حق لیکل شوي دي. په دې برخه کې ما ته ځینې کتابونه هغه د کتابو پی ټي ایف چې و هغه ما ته راغی، او همدارنګه په ځینو فیسبوک پاڼو کې او سایټونو کې زموږ د هیواد تاریخ پوهان او هغه خلک چې تاریخ برخه کې زده کړې کړي یا په تاریخي لحاظ ډېر معلومات لري، سری هغې سایټونو ته هم لاړم، فیسبوک پاڼو ته او نورې داسې ښې مرجع وې چې کافي ښه معلومات پکې وو، خو د دې معلوماتو تصدیق ما ته ډېر سخت و. ما ډېر زیاتو مراجعو ته کوشش وکړو چې زه ډېر ځای ته لاړه شم تر څو وکولی شم د دې خبرې موضوع تصدیق کړم چې آیا واقعا دغسې څه وو. او ما چې ولیدل تقریبا دا معلومات تر ډېره حده کره وو او ډېرو چې لیکل کړي وو په دې اشخاصو هغه ډېر مشترک خبرې همدغه وې چې ما پخولو د پېژندګلوۍ کې راواخیستې.
په دې مېرمنو کې ځینې معاصرې دي، یعنی په وروستیو کلونو کې ژوند کړی دی، لکه میرمن معصومه اسمتی او لکه میرمن ولی خان، چې د دوی په باره کې معلومات هم آسانه دي، لیکن د ځینو نور کسانو په باره کې لکه د ملکې سرایا سره لري چې ډېره مشهوره ده او ډېر کار یې کړی دی، خو بیا هم معلومات یو ډول ګونګ نه دي. یعنی لسختی سره مخامخ نشوي چې د داس یو شخصیت لکه ملکه سریا په اړه کې ډیر معلومات ترلاسه کړی.
بالکل دا یو بدمرغی ده. ما یوه وړه مقدمه لیکلې وه، ما په همدې موضوع ته اشاره کړې وه په دې مقدمې کې. ما دا ویلي وو چې کله چې تاسو په تاریخ کې تاریخ ګرځئ، البته تاریخي کتابونو کې ګرځئ، تاسو داسې هیڅ هم نه پیدا کوئ چې تاسو له هغه څخه یو څه اخیستئ. دا سوال ما ته خپله هم ډېر جالبه وو چې ولې د دې ښځو نوم دومره غټ راخیستل شوی په تاریخ کې، خو د دې باره کې هیڅ هم نشته. فقط یو دوه یا درې کرښو کې د یادونه سیده ما ته ډېره سخته وه. د ملکې سریا په باره کې معلومات پیدا کول واقعا ډېر سخت وو، خو خوشبختانه ځینې داسې معلومات ما پیدا کړل استادانو څخه چې کافی ډېر معلومات پکې وو. مخصوصا د ملکې سریا یوه مرکه ده چې هغې په له فرانسې ورځپاڼې سره په هغې وختو کې کړې وه. په هغې مرکه کې کافی ډېرې پوښتنې دي او د ملکې سریا د فکر او د پوهې او د هغه کوم سیاست یا کوم پروګرامونه چې درلود په هغې کې ډېر ښه منعکس شوي. ما زیاتره د هغې مصاحبې په اساس تاکید وکړو او د هغې د شخصیت یا د هغې هغه پوهه چې وه له هغه څخه مې اغز وکړو او ما په دې باندې لیکل وکړو. همداسې نور استاد عظیم سیستاني هم او نورو دغه د قاموس کبیر افغانستان چې د یو سایت په کې هم کافی ډېر نوي معلومات دي ملکي په حق نه وو او چې ما د ټولو نه استفاده وکړم. معلومات
تاسو سیاستمدار میرمن مورا انتخاب کړی دی، لیکن ځینې نور سیاستمدار میرمن هم د افغانستان په تاریخ کې ډېرې مهمې دي، لکه زرخونه انا، نازو انا، لکه د میوان ملاله او ځینې نورې. نو دغه کسان چې اوس تاسو ما ته وویل چې تاسو انتخاب کړی دی، دا مو د افغان میرمنو د آنلاین بهیر د سلا مشورې په اساس انتخاب کړی دی او که نه؟ ستاسو خپل انتخاب؟
دا انتخاب چې ودا ما خپل انتخاب وو، ځکه ما دوی ته وویل چې دا راخیستې چې دی زه د دې اعلانونو څخه یا شخصیتونو څخه متاثر یم. داسې نه ده چې د نورو نه دا سلسله په همدې یولسو دولسو نو زما اراده ده چې ډېرې زیاتې میرمنې زه معرفي کړم. دا چې زما څومره وس رسېږي نشم ویلی، خو زما بسنه په همدوی نه ده. او د تېر تاریخ په باره کې چې دا د سل کلن تاریخ مخکې کوم خبره وکړو، د نازو انا او د زرغونې انا او د ګوهر شاد بیګم دې باره کې ما په هغه مقدمه کې ولیکل چې د دې ښځو په باره کې دا خبره شوې چې دوی مشاورې دي، دوی مشورې ورکولې. دوی مثلا نازو انا د میرویس خان په جوړولو کې او زرغونې انا د احمدشاه بابا په جوړولو کې ونډه درلوده، خو د دوی هغه دایره صلاحیت معلوم نه دی چې مثلا څه قسم ته له دې څخه هیڅ کومه یوه رسمي وینا نشته. یا مثلا دوی ته داسې څه نه دي په تاریخ کې راخیستل شوي چې مثلا زرغونې نن پنځوسو نفرو ته یا لکه ملکه سریا چې وینا کړې وه د استقلال نه وروسته، دغسې څه نشته چې مثلا زرغونې انا یا نازو انا دوی خبرې کړې. یعنی دوی هغه رسمي
خوب بخښي، دا خو د زمان هغه ده تاثیر دی، ځکه چې د احمدشاه بابا وینا هم نه لرو، د میرویس نیکه وینا هم نه لرو کنه. نو د ملکې سریا د وخت خو لا هم نوې راډیو پیدا شوی وه او نوې مطبوعات یو څه پیدا شوي وو سې وین مرکه
مثلا د هغوی هغه پالیسیانې څه چې وو هغه ټول ویل شوي دي. د احمدشاه بابا د میرویس نیکه یا همداسې د تېرې زمانې له دغې اتمې پېړۍ وروسته چې ما وکتل له میرمن ګوهر شاد مخکې موږ داسې کومه میرمنه نه درلوده، یا شاید ما سره د کتابو کمبوتي وه. او یوه هغه ډېر کار چې کړی ګوهر شاد بیګم وه په تیموري حکومت کې، چې هغې ماغم په فرهنګ برخه کې ډېر کار کړی، یعنی سیاسي له لحاظ نه فرهنګي برخه یې ډېره مخې ته وړه. خو بیا هم د دوی په باره کې خو کافي ډېر معلومات دي. دوی په باره کې کتابونه لیکل شوي دي، مګر د زرغونې انا او د کله چې خبر راځي یا د نازو انا هماغه دوه کرښې دي یا درې کرښې دي. تر دې زیات د دوی په باره کې څه نه دي لیکل شوي. یا مثلا د دوی باره کې کوم نوی جلا صفحه نشته، یا د دوی په باره کې کوم جلا کتاب نه ده لیکل
شوی. نو وبخښئ، نو فکر نه کوئ چې د همدغه شخصیتونو په باره کې پکار ده چې تحقیقات وشي؟ ترسو پوری دوی په ځوان باندې نوی شان را پیدا شي. مثلا یو ډیر معروف شخصیت د په افغان مرمن کې د امان الله خان مور ده، چې خلک وایي د امان الله خان د سلطنت رامنځته کېدو او د امان الله خان په شخصیت باندې د ډېر تاثیر و، د امیر حبیب الله خان په شخصیت د ډېر تاثیر و. خو ځینې کسان هم داسې نومره کې پاتې دي، څرنګه د دغو مقالو لیکلو وروسته داسې احساس تاسو ته پیدا نه شو چې په کار ده چې یو څه ډېر تحقیقات وشي چې نومره کې او یا فعال میرمنې باید نور افغانانو ته څوک وروپیژني؟
بالکل، دا خو اړتیا ده، دا کار خو باید په هغه وخت کې شوی وای، او زموږ تاریخ لیکونکو یا د څېړونکو دا کار خو باید په هغې وخت کې کړی وای، چون په هغه وخت کې دغه سل کلن لاسور له انقلاب نه مخکې دوران خیم او تر هغه وړاندې هلته دوی ته زمینه سازي وه. په هغې وخت کې شاید د مواد ډېر زیات وو او دوی کولی شي هغې ساحو ته تللي وای، ساحوي څېړنې کړي وای. خو اوس د سل له انقلاب نه وروسته دوی د افغانستان ټوله معنوي او مادي درهي ټوله وسوځېدله، باید نه لاړه. شاید هغه وخت هېڅ کوم معلومات اوس هم پیدا نه کړو. بالکل اړتیا ده چې زه په همدې خبره باندې ما ډېر تاکید وکړو په هغه مقدمه کې، ما همدا وویل چې ولې نسته، ولې دا ښځې داسې ګمنامي دي. دوی چې ما همدا پوښتنه کړې چې یوه ښځه چې یو امپراتور جوړولی شي، ولې هغه خپله امپراتوره کېدای نه شي، ولې د هغې په باره کښې ولې موږ د تاریخ کښې جلا فصل نه لرو، ولې د هغې باره کښې خبرې نه دي شوي. نو دا خو ډېره مهمه ده. خو په دې وروستیو ورځو کښې د فیسبوک په پاڼه او په ځینې سایټونو کښې سیستاني ځینې معلومات خپروي چې زما لپاره جالب دي، او د غازی امان الله خان په مور باندې دوی ډېره مفصله لیکنه کړې ده، او ما خپله همدا میرمن مې هم په لیست کښې ده، انشاءالله هغې باندې مې کار شروع کړی. غواړم دا معرفي کړم د هغو په معلوماتو په اساس، او که چېرې زمینه سازي کېږي یا اوس هم وخت وي، موږ د هېواد نه بهر یو، باید د دې ښځو باره کښې ډېرې خبرې وشي. او زه داسې نه پوهېږم، ولې داسې اټکل کوم چې قصدن دا خلک د صحنې نه ایسته شوي. زه داسې فکر کوم چې دوی کار کړی، دوی داسې ګمنامې نه وي، دوی داسې بې حرکته نه وي، دوی دومره بې استعداده نه وي. خو دا چې د ټولنې کښې حساسیت و، یو ډول قصدي ډول دوی شاته پاتې شوي دي چې یا د حساسیتونو مخه، البته دا زما خپله شخصي اندازه ده، یا د حساسیتونو مخه ونیسي، او یا نه پوهېږم مصلحت به و وخته چې یوه وګورې د استاد سیستاني د امان الله خان د مور باره کښې ډېرې زیاتې خبرې کړي، مګر دا په تاریخ کښې نشته. ولې نشته؟
دا مهمه پوښتنه ده، لیکن برات څوک خلکو ته نشي ورکولی چې دا کار یې ولې نه دی کړی. اما له لویو سره د افغانستان تاریخ ته چې ګوري، تاریخ تنها تر پاچایانو را څرخي. دا اوس هم همغه پخوانیو د سولې په کلونو کښې چې دا ځینې نومونه ژوندي ساتلي دي، د هغوی هم کور ودان، لکه نازو انا، لکه زرغونه انا. او کوم فکر کړی د معاصر افغانستان چې احمدشاه بابا یې بنسټي شی ده، له هغه را وروسته یا د میر هوتکیانو له تحریکه د نازو انا او د زرغونې انا او د بیا وروسته د میوند د ملالې له نومونو وروسته، ورو ورو دا نومونه په ځای د دي چې زیات شي کم سوي دي په تاریخ کښې، همداسې نه؟
بالکل بالکل.
له لیکوالې پاکیزه ارزو څخه مننه. د دوی مقالې د مارچ د اتمې په مناسبت د میاشتې له پیله د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر له لورې په خواله رسنیو کې خپرې شي. دې بهیر په خپله تېره غونډه کې د شاعري او لیکوالي پروین ملال ستاین غونډه جوړه کړې وه. په دې غونډه کې د پروین ملال د شعري کلیات په اړه وړانګې وړانګې مې باهو او ټوله شاعري خبرې وشوې، مقالې وړاندې شوې، او له دوی سره د شعر په اړه مرکه وشوه. له هغې ملال څخه مې پوښتنه وکړه چې دا غونډه د دوی په نظر څرنګه وه.
ما ته د افغان میرمنو د آنلاین ادبي بهیر د دې غونډې په جریان کې چې ما ته یې نیولې وه، یا زما د کتاب په هکله یې نیولې وه، داسې یوه پوښتنه پیدا شوه چې زما د وطن لونه به په ادبي او فرهنګي برخه کې د بدلون او نوښت دغه یون په دومره ګڼو ستونزو کې په دومره لنډ وخت کې څنګه کړی وي. د غونډې په جریان کې چې د دوی د هر یوې ځواک ته متوجه سوم، په هر یوې جلا جلا ونازېدم. هغه د بهیر هغه غړي چې اوس د هېواد څخه د باندې دي او چې په هېواد کښې دننه دي، ما ته د یوې ښځې په توګه ده معلومېږي چې دوی هره یوه په څه ډول ستونزو کې هغه دي د څه ډول ستونزو سره مخامخ دي. مسافر خپله لوی ستونزه ده، او بیا په نوي وطن کې خپل ځان تر یو ځایه پرې رسول. هله بیل په هر صورت ما په خپل ادبي او فرهنګي ژوند کې لسګونه غونډې لیدلي. د دې غونډې په جریان کې چې ما کوم احساس درلودی هغه د ټولو څخه بیل و. زه د ټولو څخه یو ځل بیا مننه کوم د میرمنو د آنلاین بهیر د هغه هیئت څخه چې دغه غونډې رهبري کوي، او د نورو ټولو څخه هر یوه یې ماته خپل ځای لري او خپل اهمیت لري، هغه چې په هیواد کې دي او یا د هیواد څخه د باندې دي. هر یوه ګڼې ستونزې لري زه پوهیږم، نو زه د دې د هر یوې څخه ډیره ډیره مننه کوم. خدای دې د ژوند په ټولو چارو کې بریالۍ لري.
داخل ملال نصر می د میرمن ادبی بهیر د غوندو د برخوالو د هڅو په اړه هم پوښت.
ته چیرې موږ د شزینه قشر د ورستوی څو کلونو بې شمیره ستونزې د ژوند په هر برخه کې چې فرهنګي فعالیتونه یې په سر کې راځي په نظر کې ونیسو، بیا د میرمنو د آنلاین ادبی بهیر د غوندو ارزونه وکړو، نو یوه داسې صحنه مو مخته درېږي چې وزر ماتې کوترې په ټپي حالت کې الوتلو ته څه ډول ادامه ورکوي. ما دغه توان د دوی د غونډو په څرنګوالي کې احساس کړي، او د دوی د هر یوې د استعداد او صلاحیت په زرونو وړانګو کې مې لیدلې، او دا انګېزه یې هم راکړې چې دوی د دې وړتیا لري چې په دغه لاره باندې چې د نور او روشنایي لاره ده تر وروستي پړاو په بریالیتوب باندې ځان ورسوي.
داخل ملال څخه ډېره مننه. د مارچ د اتمې نیټې په مناسبت دوی یو شعر چې مخکې لیکلی و ازادي راډیو مجلې ته رالېږلی، دا شعر به سره واورو. بیا وړاندې نور شعرونه هم په دې خپرونه کې تاسو ته لرو.
زما افغانې لورکۍ بېګا د ستورو تر سبا پورې په سپینو سپینو ځلیدونکو څوکو تا ته سندره د کتاب او د قلم لیکله، د خپلو وړانګو یې تراشلې تا ته، د قلمونو څوکې د خپل ټوټو یې جوړوله تا ته، د پاڼو سپینه نړۍ ښکلي بابونو سرلیکونه یې د پاس اسمان په لاجوردي تخته تا ته د برم او پرتم لیکله. زما لورکۍ، زما افغانی لورکۍ، زما دردیدلې، زما معصومی لورکۍ، ستا تر حیا، ستا تر وقار ځار سه دا تخت، دا تاج تخت او گدی ستا په پوړنی بلا سونه کښېږدي، د سپرلي سپین ګلونه سپوږمۍ به غېږ ورکړې ښکل به یې کړي، ستا د پوړنی غبرګې څوکې د وقار او سپېڅلتوب حدونه، بیا به د خپل جبین د رڼا څړکې او د سیورو د رنجو شېبې ستا پر کمیس وشیندي، ترخې شېبې به د وخت ترکان اره اره کړي، سپېدې به ستا اوژو ته سر راټیټ کړي، د سهار لمر به د سپېدو د ګلابي رخسار ښکلونه واخلي، او ستا پر سر به سرینو څاڅکو تړم باران وکړي، اسمان به ستا د کتابونو بکس کې ستا په لاس کښلو د ښکلا او سپېڅلتوب تورو ته په پټه خوله د التفاته ډک نظر وکړي، دا وخت به تیر شي، د زمان سیند ته به ولویږي، ساحل به توی کړي ستا لمن ته د کره غمیو ډکې لپې، اسمان به وخاندي په شونډو کې به و تا ته راوړي د بوډۍ د ټال دوه غبرګ ټالونه، ورځې به وچې سي، یوه یوه به ورشیږي لکه په مني کې د ونو پاڼې، بیا به یې باد او باران د فنا غېږ ته یوسي، ستا د سپېڅلو اوښکو تر نجابت او لطافته جار سم، زما وزړه ته د درد څړکې راوړي، زما اروا ځوروي، نور مې درد منه اروا مه ځوروه، نور مې درد منه اروا مه ځوروه. زما افغاني لورکۍ، زما د وطن شهزادګۍ، ته د بلخي او د ملالې لور یې، ته د نازو او عایشې شعر یې، ستا د سر سپین پوړنی د ګوهر شاد د تاج، ستا د لمنې افت د زرغونې د غېږې، وارخطا کېږم د خپل په وجود پرونه، وړاندې قدم واخله، شمه چې ته د سیلوګي د هسک څوکو ته قدم واخلي سهار تلاس ورکلي ورزي راوي شکلي درونهگان فصل د پسرلي د اسمان پشنش کل کلي زما افغاني لورکي زما د وطن شازادگي د خپل وجود پرونه دا هنچ قدم واخله وارخطا کیشمه تلولی کیشمه.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د زابل په شاجوی ولسوالی کې د سورغر په نوم نوی ادبی بهیر فعال شو دی. دا په زابل کې لومړی ادبی بهیر دی چې پیل شوی. د دې بهیر د مشرتابه له غړیو څخه یو هم ذبیح الله شفق دی. له دوی څخه به واورو چې په مشخص ډول د سورغر ادبی بهیر غونډې له کله راهیسې شروع شوي.
د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د سورغر ادبی بهیر غونډې له تېرې یوې میاشتې راهیسې پیل شوي دي.
د سورغر ادبی بهیر په غونډه کې تاسو څومره ملګري راټولی شئ؟
په سورغر ادبی بهیر کې تر دې مهاله پورې ګڼ شمېر ادیبان، لیکوالان او شاعران برخه اخلي. تر ډېره پورې تعداد سلو ته رسېږي، خو ممکن په راتلونکي کې زموږ د اټکل سره سم ممکن دغه تعداد نور هم زیات شي. البته که چیرې نورې غونډې هم ادامه وکړي، نو زموږ په اند باندې، زموږ په نظر باندې، په کوم نظر چې موږ ورته ګورو، شاید چې د ګډونوالو شمېر یې نور هم زیات.
دا غونډه هر هفته کوي، هر اونۍ؟
د سورغر ادبی بهیر مشاعره هفته کې یوه ورځ، یعنی د جمعې په ورځ سره کېږي، چې د زابر ولایت سربیره د نور ولایتو لیکوالان، شاعران او ادیبان هم پکې برخه اخلي.
له شاجوی پرته د نورو کومو سیمو لیکوالان او شاعران په دې کې ګډون کوي؟
نه تنها د شاجوی ولسوالۍ شاعران پکې برخه اخلي، پر دغه سربیره باندې د نور ولایتو شاعران، لیکوالان او ادیبان هم پکې برخه اخلي. مثلا د زابل مرکز کلات څخه او د زابل د نورو ولسوالۍ څخه، ډیرو پرتو سیمو څخه شاعران راځي، لیکوالان راځي. چې تر دې مهاله پورې په شاجوی ولسوالۍ کې او عموم کې په زابل ولایت کې کوم ادبی بهیر نه و، نو دغه ادبی بهیر او دغه نوښت په راپیلېدو سره په زابل ولایت کې ډیری لیکوالانو، شاعرانو او ادیبانو و دې ته زړه ښکړی دی چې غونډې ته راشي او ګډون پکې وکړي.
په دې سره ژمی کې د بهیر پیلېدل خو یو څه سنسمن هم باید وي، ځکه چې هوا یخه ده، سړه ده، ورښتونه هم پورسیو کې سوي دي. که څنګه
کوم هر شي موږ دغه بهیر رافایل کې ډیر سنګي سره مستر کې جوړي ولې او موجوده ولې، خو د وخت په تیرېدو سره دغه سنګي حل سولې. ځینې د ورښتونو له کبله په لومړي سر کې د ګډونوالو شمېر لږ ولو، همدارنګه موږ نوري مالی سنګي درلودې، خو ځینې ملګري راسره همکار سول، همدارنګه ځینې لیکوالانو او استادانو د علمي ادب لارویانو موږ ودې توحسولو چې دغه خپل اقدام ته ادامه ورکړو او په دغه برخه کې مخته ولاړ شو.
تاسو یوازې مشاعره کوئ په دې کې او کده نقد برخه هم په دې غونډه کې لري؟
نه یوازې مشاعره، محترم شبیا صاحب، په دغه بهیر کې موږ پر مشاعره سربېره ویناوې هم وایو، همدارنګه ځینې لیکوالان لیکنې وایي، همدارنګه څېړنیز لیکنې وایي، شعرونه ویل کېږي، همدارنګه پر ویسې باندې معلومات وړاندې کېږي په جغرافي لحاظ باندې. پر دې سربېره پر هره برخه کې په دغه مشاعره کې موږ مخته ځو. یوازې تمرکز مو پر شعر باندې نه، بلکې ویناوې هم پکې ویل کېږي، لیکنې هم کې ویل کېږي، او ورته نور موضوعات هم پکې ویل کېږي.
د دې مشاعرو لپاره مشخص ځای لري چې په چیرته راغونډې شي؟
تر دې مهاله پورې خو داسې خاص مشخص ځای نه دی پیدا شوی، خو په راتلونکي کې د اطلاعاتو کلتور ریاست مسؤلینو او همدارنګه د شاجوی ولسوالۍ نورو تجارانو دا ژمنه را سره کړې ده چې په راتلونکي کې به زموږ لپاره یو مناسب ځای پیدا شي. نو موږ په دې تلاش او هڅه کې یو چې تر څو پورې د علم او ادب د لارویانو، د شاجوی ولسوالۍ او د زابل ولایت د ادیبانو، لیکوالانو او شاعرانو لپاره یو مناسب ځای پیدا کړو چې زموږ د غونډو او مشاعرو لپاره یو مناسب تالار وي.
د سورغر ادبی بهیر لغړی زبیح الله شفق څخه مننه. په دې بهیر کې د نورو ادبي بهیرونو په څیر د ژمي په دې سړو شپو ورځو کې د شعر نغرای توت دی. د خپرونې په دې برخه کې د انځورګر شاعر عمان نیازي یو غزل له دوی څخه اورو چې واوره پکې اوبه کیشي.
لکه واوره په دې لار کې به وبسي، لکه واوره په دې لار کې به وبسي، یو سړی دی انتظار کې به وبسي، ستا پر غږ مری مری تنا کې ناستې، په دې واور اخیستې تار کې به وبسي، یو ګلاب سرخی اس کشو بڼو ته مه یې پوښته په اظهار کې به وبسي، واه دیواله د سپوږمۍ خوشبوی راخته، واه دیواله د سپوږمۍ خوشبوی راخله، واه په سیوري د انار کې به وبسي، دی جلی سګ لګلی نار جوړ کړی، دی جلی سګ لګلی نار جوړ کړی، وایې غاړه د بهار کې به وبسي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د هند مشهور سندرغاړی پنکج اوداس د کپ په دریمه د 22 کلونو په عمر له وجدي ناروغي وروسته مړ شو. مخکې تر دې چې په دې اړه د یو افغان هنرمند نظر ته سره شریک کړم چې د پنکج اوداس اخیست د افغانستان پر موسیقي څه دی، د دې هندي هنرمند د ژوند په اړه فریده سیال راپور لري.
د پنکج اوداس د مړینې له خبر وروسته د دغه غږ مینوالو او دوستانو په خواله رسنیو کې له هند تر افغانستانه، له لندن تر امریکا او ټولې نړۍ پورې خواخوږي څرګنده کړه. د هند صدر اعظم نندرا مودی په انستاګرام ولیکل دا لویه زایده او د ده د سندرو غزل به مستقیما د انسان له روح سره غږیده. پنکج اوداس د کپ دریمه د هند په ممبئی کې د شپې په 12 بجو په رښتون کې ساور کړه. د نومړی ځل د 1978 کال په نړیو کې پر سټیج سندرې وبللې. هغه وخت یو اوریدونکي د ته یو 50 هندي روپۍ ورکړې. څلور کاله وروسته په راجکوټ کې د سنگیت ناتیا اکاډمۍ کې شامل شو او تبله زده کړه. له هغه وروسته یې په ممبئی کې په ولسن کالج کې داخله واخیسته او د ماسټر نور ننګ نه یې د هندي کلاسیک موسیقي روزنه شروع کړه. د هندي فلمونو ته سندرې وویلې، بیا یې خلکو غزل خوښ کړ. همغه و چې د غزل لپاره یې اردو ژبه زده کړه. په همدې لسیزه کې د غزلونو البومونه خپاره شول. اوداس په هند کې د موسیقي غنې جایزې وګټلې. په 2006 کال کې د پدمشری په نوم د هند هنر تر ټولو معتبره جایزه یې خپل کړه. د اوداس شهرت په ژوند کې په هند کې سار پاتې نه شو. د امریکا د متحده ایالاتونو په نیویارک کې د موسیقي جایزه اخیستې. په نیوجرسي کې جایزې ترلاسه کړې. د امریکا د هنر د اکاډمۍ له لوري جایزه اخیستې. همدارنګه د نړۍ په ځینو نورو برخو کې جایزې د ده په برخه شوې دي.
د پنکج اوداس په اړه مو راپور اوریده. د دې پر مړینه د موسیقي غنو مینوالو افغانانو هم خوشحالي څرګنده کړې ده. افغانان د هند موسیقي خوشوي او غنو افغان سندرغاړو هندي سندرې بللې دي. په دوی کې یو هم محبوب الله محبوب دی. دی وای چې په افغانستان کې به یو وخت په محفلونو کې د دې هنرمند سندرې بللې.
د محفل برادرای اهل اونود کې میرفتم، اونجا باز ما میخوندم آهنگای شکل بود
کتن هرا گزر اولی دور سات چلو، کتن هرا گزر اولی دور سات چلو، بہت کڑا ہے سفر تھوڑی دور ساتھ چلو، کٹھن ہے راہ گزر تھوڑی دور
شاغل محبوب ازادي راډو ته وویل چې په افغانستان کې د غزل او سنۍ موسیقي د پنکج اوداس له برکت رایجه شوې ده.
غزل سرای از هندوستان پاکستان مثل اونس میډیا سان هون نور جهان پیدا خانون
د هند او پاکستان ځینې سندرغاړي چې غزل به ویل افغانستان ته راتلل لکه مهدی حسن، نور جهان، فریده خانم، امانت علی خان او طلعت محمود خو دوی د خاصو خلکو په منځ کې مینوال درلودل. د هندي غزلونو سبک په افغانستان کې پنکچ اوداس ډیر عام کړ ځکه چې د غزل ساده وای، غزل په داسې ریتم او میلودي ووای چې عوامو په هند کې هم دا سبک خوښاوه، یعنی ریتم یې ډیر ټیټ نه و او داسې شعرونه یې خپلو سندرو ته خوښ کړل چې عوام پرې پوهېدل.
نام تو عرب شاعر او لیکوال جبران خلیل جبران وی موسیقی د روح ژبه ده. موسیقی د ژوند راز پړي، سول راوړي او د شخړو ټغر ټولوي. دا سدی رادیو ادبی مجلې د دې خبرونه په وروستیو کې د یو کتاب پاڼې راړو. منصور لیوال د غزنی پانتون د ادبیاتو پانځي محصل یو سفرنامه لوستې، پاړه خپل نظر را سره شریکوي.
حرم تر دیار سفرنامه د پاکستان د مشهور داستان لیکونکي ښاغلي نسیم حجازي سفرنامه ده چې پښتو ژبې ته تکړه ژباړن لیکوال او ژورنالیست محمد زبیر شفیقی را ژباړلې ده. په نوره نړۍ کې له ډېر پخوا راهیسې سفرنامې لیکل کېږي، خو له نیکمرغه په دې وروستیو کې په پښتو ژبه کې هم دې ژانر ته پاملرنه شوې ده. ځینو پښتو لیکوالو سفرنامې لیکلې دي خو همره ډېر څله په دې ژبه کې نشته چې حساب پرې وشي. په دې سفرنامه کې لیکوال د ایران او ترکیې له لارې سعودي عربستان ته تللی دی. دا سفرنامه د دریو هیوادونو سیل را باندې کوي. لومړی مو ایران ته بیایي، د ایران په سیمو تاریخي ځایونو مو ګرځوي، د دې هیواد ولس را باندې ویني، د هغوی دود او فرهنګ مو مخې ته ږدي. تر ایران وروسته ترکیه را باندې ویني، د دې تاریخي هیواد د ماضي مشهورو څیرو، د ترکیې د اوسني وضعیت او د دې وطن د وګړو په اړه راته ږدي. دې مشهور هیواد په خپلو ښارونو مګرځي، د دې هیواد د وګړو د جامد جلال او جمال، د دې ځای د عظمت او برم په اړه معلومات راکوي او د مولانا روم په څیر د مشهورو کسانو د مزار د دن را باندې کوي. له ترکیې وروسته لیکوال د حیرمینو مبارک سفر پیلوي. د دې سفر کیسې بیا دومره جالبې او خوندورې دي چې سړی په لوستلو نه مړېږي. لیکوال دا کیسې دومره عالي او تصویري لیکلې دي چې ته به وایې لیکوال تر لاس نیولی او د سعودي عربستان په دې ښکلي سیمو د ګرځوي. په دې سفر کې لیکوال د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارکې روضې د دن را باندې کوي، د مکې او منورې په سترو او تاریخي ښارونو مو ګرځوي او د عربو د دود او فرهنګ په اړه راته غوي، د دوی له ماضي او حاله مو خبروي. د دې عصر یو اهم او ښه ځانګړنه دا ده چې په دې عصر کې لیکوال یوازې د خپلو سفرونو کیسې نه راته کوي، بلکې نوموړی د دې درو هیوادونو، یعنی چې دا دی تللی دی ایران، ترکیه، سعودي عربستان، د دې هیوادونو په ماضي، اوسني وضعیت او راتلونکي په باب ډېرې جالبې خبرې لري چې د خوند تر څنګ مو د دې هیواد او د دې دوی د ولس په اړه د معلوماتو په زیاتوالي کې هم لوی رول لوبولی شي. زما په اند د دې سفرنامې لوستل درې ګټې لري. لومړی دا چې له لوستو هم خوند اخیستلی شو او هم په لنډ وخت کې د یو پر ځای د درې هیوادونو منظره را باندې کوي. دویمه ګټه دا ده چې معلومات مو زیاتوي. مخکې مو یادونه وکړه چې لیکوال یوازې د خپل سفر کیسې نه راته کوي، بلکې نورې هم ډېرې مهمې او نوې خبرې لري. مثلا کله چې اجازي د ایران شیراز ته ځي، نو نه یوازې د دې ښار په اړه راته غږیږي، بلکې د دې ځای د نوموتو څیرو، حافظ او شیرازي له ژوند او فن نه مو هم خبرې. د دې سفرنامې د لوستلو بله اهمه ګټه دا ده چې د سفرنامې د لیکلو چل ترې زده کولای شو. دا یې ډېره مهمه ګټه ده. څو ورځې مخکې ما د یو افغان لیکوال، د یو پښتون لیکوال البته، د هند سفرنامه لوسته. هلته یوازې د یو تن، یعنی پخپله د لیکوال په اړه کیسې ته غوږ وم او یوازې د ده له حاله خبرېده. مثلا لیکلي وو له وطاکه راووتو، پلاني ځای ته ولاړو، بیا مو د پلاني تاریخي ځای سیل وکړو، په دوهمه ورځ تاج محل ته ولاړو او د غلو دیدن وروسته بېرته وطاک ته راغلو. دې پښتون لیکوال تقریبا د سلو په شاوخوا صفو کې دا سفرنامه لیکلې وه. خو تر پایه مې دي تاریخي هند پاړه، د هندي وګړو پاړه، د هندي مشهور او تاریخي ځایونو پاړه ان یو جمله معلومات هم ونه لوستل. که څه هم دا لیکوال تاج محل ته ورغلی و او ښه پریمانه انځورونه یې هم پکې اخیستي وو، خو دا یې راته ونه ویل چې دا ښکلې او تاریخي ماڼۍ چا څنګه ولې جوړه کړې. خو د ښاغلي نسیم حجازي سفرنامه، په دې سفرنامه کې بیا د ایران، ترکیه او سعودي هیوادونو د تاریخ، سیمو، ولس، تاریخي ځایونو، مشهورو څیرو، ماضي او اوسني وضعیت په اړه په ډېر څه پوهېدلی شو. په دې هیله چې د پښتو ژبې لیکوالان دې ژانر ته جدي پاملرنه وکړي او د نسیم حجازي په څیر او ان تر دې اوچتې سفرنامې ولیکي او له دې لارې د لوستونکو په تجربو او معلوماتو کې زیاتوالی راولي. څښتن تعالی دې استاد زغیر شفیقي ته خیر ورکړي چې داسې ګټور اثار پښتو ژبې ته راژباړي. قلم یې تاند او په عمر یې برکت شه.
د غزنی پانتون له محصل منصور لیوال څخه مننه. د دیونی آزادی راډیوی مجله مو هم دومره وه. زحمت شبر له تاسو اجازه اخلم. شدی وی.
زمان تور پتا جنت دے ماد پار پریختے زمان کور پتا جنت دے ماد پار پریختے جون لتا نئی عبادت دے تد جون دغرچی نئی تد جون دغرچی نئی مور خوکی مور زان در تلو گے کرم کا جان در تلو گے کرم مالو زر در نہ قربان کرم کخ پر سر در نہ قربان